السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن دوشنبه د مرغومي یا جدي ولسمه او د جنوري شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران حکومت ویلی چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیاپالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یوه لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشتې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د ده په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې دا کډوال به بیرته باسي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې وه چې سلګونه افغان ډاکټران د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان وتلي، ګڼ شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او اروپایي هیوادونو ته هم رسیدلي دي. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل شوي دي، خو دا چې دا کورونه به څنګه او په څه شمېر کې او څه وخت جوړیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړې دي. چین له طالبانو سره د نږدې متحدو هیوادونو له ډلې دی او تر دې وړاندې افغانانو ته په تېره بیا افغان سوداګرو ته د چین د ویزو په شمول یو شمېر نور اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقض بللی دی. ښاغلي داوړ په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تېره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد دښمني یاده کړې. هغه ویلي ان د قانوني اقامې او ویزې لرونکي افغانان هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بی اسناد افغان کډوال نیسي. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب پر رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې کړې دي. د اماراتو د دولت رئیس داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې دا هیواد د وروستیو څو ورځو راهیسې یو وار بیا د ترهګریزو بریدونو شاهد دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 205 منډو آوټ کړل. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلوونکی وایي
د درېم ورځ د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده. سالنګ کې واوره سوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. سعودي کې یو افغان کارګر وروسته درته په دې اړه وایي خو اوس له دې اورو چې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای لوړ شوې.
پیش از زمستان غم مواد خور
لجم مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم و اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته یې لومړیتوب ورکړم.
او باورید چې افغان حکومت یا د طالبان حکومت هڅه کوي چې له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. سعودي کې یو پخوانی افغان کارګر وای
دلته کاروبار نشته او کورنۍ ستونزې پسې دي، نو اوس د واجب نه به کورې سره نوسی ویزه نه خلاصېږي، ویزه باندې.
که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې د امریکا د منتخب ولسمشر د نږدې کس ایلان ماسک او د جرمني د اوسنیو حاکمانو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسېده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. 15 بجه او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دا څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه معذف کړي. تفصیل له صفي ولاستانګزي اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي سار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرم اورز د دلته پروان کې ولاړی لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډا کی دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبه په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دوه کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو اورښت په بې سارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په داسې حال کې چې سلګونه افغانان هر ورځ له ناقانونه لارو له هیواده د تېښتې هڅه کوي. د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې بهر ته د افغان کارګرو قانوني لارو چارو باندې غور وکړي او وایي هڅه کوي چې له قانوني لارو افغان ماهر کارګر بهرنیو هیوادونو ته واستوي. دا چې د دغه اقدام په اړه باندې د افغان کارګرانو غبرګونونه څه دي په دې اړه پام کړی دی راپورته.
داس وخای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای، وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی، ځکه په خبره د ویزې ستونزې لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته او کورنۍ ستونزې پسې دي، نو اوس د واجنه د کورې سره نوسی ویزې نه خلاصېږي، ویزې باندې ویزې ستونزې ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څو ګان نشي تلارته و هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ د یو کور زمينه دلته برابر کړي، یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا و کاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی. ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختمانی کار کې مهارت والی چې مونږ د ساختمانی پروژه کوم کار کول مانا برآورد دا شوی نه کړی شو مانا اوس فلحال د دوه کاله کېږي درې کاله چې مونږ پرې کار اوس نظام ختم ده دلته راغلی اوس ویزام نه پیدا کېږي. کله افغانانو ته کله ویزا ورکوي و اته کاله مو تېر کړی دلته په مدینه منوره کې تقریبا جوړې دغه اما رات راغلی ده مونږ یوه روپۍ کارونه نه ده کړی بېکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته یې د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه سوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیږد په اړه دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 30مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد زمینه برابره کړي خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې بهر ته له قانوني لارو د افغان کارګرانو د تګ زمينه برابر کړي. افغان کارګران هم وایي چې په خوای د سیمې په هیوادونو کې کاروبارونه درلودل خو وایي چې اوس د ویزو د محدودیت له کبله دوی دغه یو شمېر کارونه له لاسه ورکړي دي او منتظر دي چې د تاک زمینه برابر سی. بل ورته د طالبان د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تیره میاشت کې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیره لینده یا قوس میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3 او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې بیا د هوا له سړېدو سره ډیری کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې دوی د اخیستلو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په تیر لمریز میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم تر لسو بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. وږی تږی بیرته راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبلې لاندې شپه تیروو. د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
لږه مې مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توب ورکړم. د لرګیو به یې لوړې شوې او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یوه میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خو د یو خروال لرګیو بیا ان 2000 افغانیو ته رسیدلې ده.
د
طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دسمبر په 28مه د کابل ښاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خپره کړې، پکې د یوې بورې 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1300 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1550 افغانۍ، او د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل ښار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سیلان اور د قزاق
محل دیوی بوری قزاقی وړو بیا 1450 افغانۍ ده، یوی بوجی وطنی وړو بیا 1450 افغانۍ ده، دیوی 25 کیلوئی بوری وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې، او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سون توکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولت ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې ده. ایلان ماسک پر جرمني چارواکو نیوکې کړې دي او جرمني چارواکو د هغه نیوکې غندلي. تفصیل له سفیر الله سانیکس یو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د انتخابات په درشل کې د جرمني لخیارخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتس د یکشنبه په ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل، مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک لخیارخي افراطي ګوند ملاتړ کړی، او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده، او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوې هم. شولتس د مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیرونه ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دی مالک هم دی، او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آیفتی یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولتس د دې خبره احمق بللی و، او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی و. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د خیارخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید ورسته څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولتس ویل له خیارخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی، او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولتس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولتس ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکې میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پوښتنې ښیي چې خیارخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې آیف دی افراطي ګوند نه دی، که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال 2.5 میلیون ډالره مرسته کړي. ماسک د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کېدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښی اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي، او برعکس د بریتانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
لا خبرنو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غراز به واوري چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهنی یو شمیر کاروباریان وایي چې له محدودیتونو سره مخامخ شوی، خو اوس ورزودې ته چې هلته یو شمیر افغانان وایي چې پر رسنیو، البته په محلي رسنیو د طالبانو له یو شمیر بندیزونو وروسته، دوی هڅه کوي چې اصلي معلومات د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او استخباراتو له لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي، نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې یوې له افغانستانه بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو، امریکا غږ او بی بی سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخې فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خپاره کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژۍ خلاف وي.
اسلامي امارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسي لري او د دې پالیسۍ له مخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خپاره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبریال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خپاره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تېرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 141 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدو ده. وروستی راپور اخلو هغه دا چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهنې کاروباریان وایي چې له بندیزونو سره مخامخ دي او وایي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې خپلې دندې مخته بیایي.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو تر منځ دود شوي و، اوس دوی لپاره په ستر سرخوږی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې له نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوازل امر بالمعروف راغل وسائل لزان سريورل او بير تيران نکرل دريزل از زنداني کرم اوائل چه نور دا کار مكوا قل چرا خوش سوم بيا مخبل کار پایل کر زكاد مر روزگار دي اف بل کار نپو هيرم خو بيا هم راغل زي حوزي دا بوتلن خو دير زر افغاني موار کري او را خوش سوم تروسا خدای شاهد دي چه لعو چه خطراتو زلمي خبل دا کار زائي بدل کرده
فیلن خدا گردن من اگیره افت یا اشت فجای تغییر داره میشه
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوامی اشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجونه هم پکی شاملی وی موک حتی وکره چی دی طالبان و دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت نظر هم پدی اڑا واخلو خو ویان دی سیف الاسلام خیبر پدی اڑا دی ازادی راڈیو پختنی زواب نکره کته هم د طالبانو حکومت پر رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو به د منه کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ
یکی مشکلاتو یې بود چې ما ټټوی غوډه پاک کړم د بعضې مثلا جایو کې مو
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله ځینو ځایونو ته تلو یا د چک پوینټونو سره مخ کېدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې ټټو حرام دی ځینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډېر ناسم چلند را سره کېده او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم
دا یک داستان مې رفتم دا یک جوړ مې رفتم دا یک جوړ رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته یې وویل
شوق دارم د تاتو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهل چه ډیر شوق لرم زما پلار او مور مخالفت کاوه خو بیا می هم تاتو وکړ زما څنګه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم
پیسې ما مشکل چی دارم مشکل پیسې خود دارم ما پیسې داشته باشم من ولی زنده جان خود تاتو پر میکنم
د تاتو یا خال لګولو رسمول داسې دي چې طرح یا انځور د ځانګړو رنګونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي ډیری ځوانان په لاس مټې غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شعرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم عمران سالم له خوست ولایت څخه دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غنه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی د هغې طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي
سلامونه او نیکه هلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زموږ زمونږ ملت ور سره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.